ایران به راتلونکو نه د افغانستان د وضعیت په اړه سیمایز ناسته جوړه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په دې ناسته کې به د افغانستان د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د وزارت ویاند اسماعیل بقایي ویلي دا ناسته د ګاونډیو هیوادونو او نورو سیمایزو لوبغاړو سره د مشورو پایله ده او هیله څرګنده کړه چې دا ابتکار به د همکارۍ په پیاوړتیا او د کړکیچونو په کمولو کې مرسته وکړي. د هغه په وینا ناسته به په تهران کې ترسره شي او په کې به د افغانستان لپاره د پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین او روسیې ځانګړي استازي ګډون ولري. دا ناسته د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو له ترنګلتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ له څون خطو وروسته جوړیږي. اروپای ټولنې د پنجشنبې په ورځ اعلان کړی چې د افغانستان د خوړو د امنیت، تغذیه او د ټولنو د مقاومت د پیاوړتیا لپاره به د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ته 25 میلیونه یورو ورکړي. دا مالی مرسته به د خوړو د نړیوال پروګرام له لارې ولګول شي څو د افغانستان د ځایي خوړو سیستمونه پیاوړي کړي. WFP د دې مرستې هرکلی کړی دی. د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولان وایي چې سږ کال نږدې 23000 ټنه انار بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي چې ارزښت یې 3 میلیونه ډالر دی. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقی بنا د پنجشنبې په ورځ کورنیو رسنیو ته ویلي چې روان کال د انارو د صادراتو په پیل کې د پاکستان لارې وتړل شوې او بیا دوی هند، ازبکستان، قزاقستان، متحده عربي اماراتو، روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو ته انار صادر کړل. پاکستان د اکتوبر له نیمایي وروسته له افغانستان سره ټولې سوداګریزې لارې بندې کړې دي. دې چارې نه یوازې دا چې افغان سوداګر بلکې په پاکستان کې هم سوداګر او بزګر ډېر زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ستر کمشنر د میانمار پر یو روغتون ترسره شوی برید په کلاکو ټکو وغانده او د دې پیښې د پلټنو غوښتنه وکړه. والکر تورک پرون وویل چې دا سی پیخی په جنگی جنایتونو کې شمیرل کېدای شي. د چهارشنبه په ورځ د میانمار په لویدیز کې د راخین په یالات کې پر روغتون هوایی برید وشو چې له امله یې لږ تر لږه 3 کسان وژل شول او شاوخوا 90 ټپیان شول. فرانس پریس اجانس د میانمار د جګړو د څارونکو په وینا خبر ورکړی چې له 2020 کال را په دې خوا چې په دغه هیواد کې پوځیانو کودتا کړې او واک خپل کړی دی، کال په کال یې پر ملکیانو بریدونه زیات کړي دي. او ټاکل شوی چې په کابل کې د وزلوبو لیگ مسابقې دوام وکړي. په دې لیگ کې چې نن پیل شو د کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، پنجشیر، بلخ، سرپل، فاریاب، هرات او بامیانو لوبډلو برخه اخیسته ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغان ښځو یوې ولسی محکمې د طالبانو مشران د بشري حقونو پر نقص تورن کړل. د محکمې دغې غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وویل
افغانستان کې ښځې او نجونې له کلونو راهیسې ورسره مخ دي.
یو شمېر افغان نجونې وایي اوسنیو واکمنانو هغه حقونه ترې اخیستي چې اسلام ورکړي.
زه ولې نشم کولی چې ښوونځي ته لاړ شم، ولې نشم کولی چې پوهنتون ووایم، ولې د کار کول اجازه نه لرم. دا خو هغه حقوق دي چې ماته اسلام راکړي دي.
د پکتیا مرکز ګردیز کې په عصري وسایلو سنبال یو نوی جیم خلاص شوی دی. ځوانان هرکلی کوي. یو افغانه د مصنوعي ځیرکتیا په مټ ماشومانو ته داستانی کیسې تصویروي.
ما خپل ماشومان چې ډاونلودل ما غوښتل چې دوی پښتو کارتون ومومي. هېڅ داسې کارتون نه و، یا به په انګلیسي ژبه و او یا به دغه د کوریا او د جاپاني فلمونه نه دي.
نو راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې طرفه یا زموږ ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی رازو د سر راپور ته. د افغانستان د ښځو لپاره ولسی محکمې په خپل وروستي حکم کې د طالبانو د حکومت د مشر ملاحبه هیبت الله خونزاده په ګډون ګڼ جګپوړي طالب مشران د بشریت پر ضد د جرمونو د مرتکبینو په توګه اعلان او دوی د جنسیت پر بنسټ د زورونو او تبعیض په تور محکوم کړل. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې حکم په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې تر دې په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه یو راپور ته ویلي و چې دا حکم سیاسي انګیزه لري. د ملګرو ملتونو چارواکو هم دا حکم تایید کړی او هرکلی یې ترې کړی. تفصیل په دې راپور کې و.
د افغان ښځو لپاره پولیسي محکمې په افغانستان کې د ښځو او انجونو په ګډون د خلکو د بشري وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو په خپل وروستي حکم کې د طالبانو د حکومت مشر او جګپوړي مشران د بشریت ضد کړنو او د جنسیت پر بنسټ د تبعیض په تور محکوم کړل. دا محکمه چې د پنځشنبې په ورځ د ډسمبر په 11مه په هالند لاحه کې جوړه شوې وه، دایمي منشي جیانی توبنونی د دې حکم په اعلانولو سره زیاته کړه چې د وړاندې سویو تورونو او شواهدو پر بنسټ د طالبانو کړنې د افغانستان له عامه ژوند د ښځو د لړې کولو لپاره د سیستماتیک کمپاین یو برخه جوړوي.
د سپریم لیډر، د منیستر اف انټیریور، د منیستر اف دفاعس،
د طالبانو مشر، د کورنۍ چارو وزیر، دفاع وزیر، د رئیس الوزرا مرستیال، د حج او اوقاف وزیر، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر، قاضی القضات، د لوړ زده کړو وزیر، د پوهنې وزیر، د استخباراتو ریاست عمومي مشر او د 2020 کال رئیس د افغانستان په دولت کې طالبان د یوې ډلې په توګه په بشریت ضد جرایمو په ځانګړې توګه د اساسنامې د اومې مادې پر بنسټ د جنسیتي ځورونې په جرم اساسنامه کې د درج شویو نورو غیر انساني اعمالو او د بشري حقونو په نړیوالو اساسي معاهداتو کې د افغانستان د ژمنو په نقض تورن شو.
د محکمې وویل چې د طالبانو مشر د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پالیسیو تر شا اصلي پریکړه کوونکی او د دې ډلې د سخت دریځ ایدیالوژۍ لپاره تر ټولو مسؤل کس دی. د محکمې د غونډې په جریان کې د لوستل سوي پریکړې له مخې په یاد حکم کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده، د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی، د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد، د دوی د ریاست الوزراء د اقتصادي چارو مرستیال عبدالغنی برادر، د حج او اوقافو وزیر نور محمد ثاقب، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي، د دوی قاضی القضات عبدالحکیم حقانی، د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم، د پوهنې وزیر حبیب الله آغا او د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق نمونه راغلي او هر یوته د هغوی د دندو او اقداماتو اړوند په ځانګړې توګه د جنسیت پر بنسټ د تعبیض او د ښځو باندې لګول سویو بندیزونو په اړه تورونه لګول سوي دي. جیانی توګنونی وویل چې دوی د طالبانو د مشر په ګډون د چارواکو د نمونو لیست او د دوی د تورونو یو متن د دفاع د حق لپاره د 2015 کال د سپتمبر په 14مه د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو ریاست رسمي برېښنالیک ته هم په یو رسمي لیک کې استولای و. د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې غړو او یادناسته کې ګډونوالو د دې حکم هرکلی وکړ او له نړیوالو یو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د خلکو وضعیت ته د رسیدنې لپاره همغږي سي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو بیلابیلو چارواکو هم ګډون کړی و. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د یادې محکمې له حکم هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې د دې محکمې پریکړې د نړیوالې محکمې د قانون واک او اجرایي بڼه نه لري، خو په خبره یې د قربانیانو او ژوندۍ پاتې شویو کسانو لپاره د یو قوي دلیل او میکانیزم استازیتوب کوي چې د دې پټکو د یاد سخت او استبدادي رژیم لاندې ژوند ته دوام ورکوي. ښاغلی بنت د محکمې په دې غونډه کې وویل
The ruling highlights and affirms what women and girls in Afghanistan have long known.
په حکم هغه څه کولاګر کوي او تاییدوي چې په افغانستان کې ښځې او انجونې له کلونو راهیسې ورسره مخ دي. هغوی د جنسیتي تبعیض، د یو سازمان شوي تزدي او ظالمانه سیستم لاندې ژوند کوي چې د هغوی د ژوند تقریبا ټول اړخونه زیانمنوي. د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغان ښځې او نجونې له خپلو تر ټولو لومړنیو انساني حقوقو محرومې دي.
دا یادونه ده چې د افغان ښځو لپاره ولسی محکمه چې د بشري حقونو کارپوهانو، وکیلانو، څارنوالانو، د ښځو حقونو مدافعانو، د طالبانو د حکومت په بندخونو کې د پاتې شویو ښځو، د ملګرو ملتونو استازو، د دې محکمې چارواکو او مدني ټولنې فعالانو لخوا جوړه شوې غونډې د روان کال د اکتوبر 8 تر 10 د اسپانیا په مادرید کې ترسره شوې دي. هغه مهال د دې محکمې تنظیمونکو ازادي راډیو ته ویلي و چې د دغو دوه ورځنیو غونډو هدف یې په افغانستان کې قربانیانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته د زده کړې، کار او په ټولنه کې د دوی په مشارکت د بندیز په ګډون د طالبانو د پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. هڅه مو وکړه د دې محکمې د صادر کړي حکم په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو بیان دی زبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی او نه یې مخکې هم د دې محکمې د غونډې د جوړېدو په اړه کوم خبرګون ښودلی و. خو دوی مخکې ویلي و چې د ښځو د حقونو په اړه نړیوالې اندېښنې بې بنسټه دي او ادعا یې کړې وه چې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت د 2020 کال اګست کې لواک ته رسیدو وروسته د ښځو او انجونو په تعلیم او کار سخت محدودیتونه ولګول، لشپګون ټولګیو پورته انجونې له زده کړو بندې کړې او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره هم ښځې راګرځولې دي. د یادونې ده چې د روان کال په لومړیو کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د جندر د تعذیب او د بشري حقونو د نورو سرغړونو په تور د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی په ګډون د طالبانو د څو جګپوړو چارواکو د نیولو امر هم صادر کړ.
و مې ورېدل چې یوې ولسی محکمې په هالند کې یو پریکړه اعلان کړې چې په ترڅ کې د طالبانو یو شمېر مشران تورن کړي چې د بشر ضد جرمونه یې کړي. د طالبانو حکومت لا د دغې پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې تر دې د ICC یا د جرمونو نړیوالې محکمې ورته حکم ته په غبرګون کې ویلي و چې د هاګ محکمې دا حکم سیاسی انګیزې پر اساس اعلان شوی دی. بل ورته یو شمېر ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو هغه ادعا سره موافق نه دي چې وایي د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکړي. دوی وایي هغه حقونه چې اسلام ورکړي د طالبانو چارواکو ترې اخیستي. تفصیل به لسنا کاکړه واورو.
یو شمېر افغان ښځې او نجونې د دوی د حقونو فعالان او دینی عالمان وایي د طالبانو ته دا چې ګوندي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري حقونه خوندي کړي د هیواد له روانو واقعیتونو سره په ټکر کې ده او د طالبانو پالیسیو نه یوازې بشري حقونه بلکې د ښځو اسلامي حقونه هم نقص کړي دي. یوې افغان نجلۍ چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي او د طالبانو د محدودیتونو له امله له زده کړو پاتې شوې، ازادي راډیو ته وویل
نو زه له دوی څخه دا پوښتنه لرم چې که چېرته واقعا هغه حقوق نه راکړي وای نو نو زه ولې نشم کولی چې ښوونځي ته لاړ شم، ولې نشم کولی چې پوهنتون ووایم، ولې د کار کول اجازه نه لرم؟ دا هغه حقوق دي چې ما ته اسلام راکړي دي، خو دا څلور کاله کېږي چې له ما څخه اخیستل شوي دي.
بلې نجلۍ چې دی هم نه غوښته خپل نوم ووایي او له لوړو زده کړو محرومه شوې وی ویل
قرآن عظیم شان کې او دینی او اسلامي کتابونو کې دا صراحتن لیکل شوی دی په خزینه او نارینه باندې د علم طلب واجب دی. یعنی هر خزینه کولی شي چې د یو نارینه په شکل سره درس ولولي، تحصیل وکړي، تعلیم وکړي.
د ښځو د حقونو فعالان هم مای طالبان تل د شریعت نوم اخلي، خو ښځې له زده کړو، کار او ټولنیز حضور څخه محرومول هیڅ ډول اسلامي توجیه نه لري او د ډول پالیسیو ته د شریعت نوم نشي ورکول کېدی. د ښځو د حقونو فعالې رقیه سعی ازادي راډیو ته وویل
تمام کشور اسلامي بالخصوص
که ټول اسلامي هیوادونه په ځانګړي ډول سعودي عربستان ته وګورو، هغه ډول محدودیتونه، ظلم، زور زورونه او وحشت چې طالبان په افغانستان کې پر خلکو په ځانګړي ډول پر ښځو تحمیلوي په یوه هیواد کې هم نشته. موږ ټول وینو چې په هغو هیوادونو کې ښځې له پراخو ازادیو برخمنې دي، خو نن افغان میرمنې له خپلو ټولو بنسټیزو او اسلامي حقونو بې برخې شوې دي.
دینی عالمان هم د طالبانو پر کړنو نیوکه کوي او ټینګار کوي چې هغه حقونه چې اسلام ښځو ته ټاکلي ښکاره او نه بدلیدونکي دي، لکه د تعلیم حق، د کار حق او د ټولنیز ګډون حقونه، چې د دوی په خبره طالبانو په عملي توګه له پامه غورځوي. د پانتون استاد او د علماو د نړیوال اتحاد غړي ډاکټر فضل الهادي وزین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
جواز درس خواندن دختران او رفتن آنها به مکتب او پانتون
د نجونو د زده کړو مکتب او پانتون ته د دوی د تګ او د تعلیم د حق جواز دومره سرګند او روښانه دی لکه څنګه چې د لمانځه او روژه احکام په اسلام کې روښانه دي. طالبان باید خپل د تیروتنه او ګناه د اسلامي شریعت په نومونه لیکي. اسلام او اسلامي شریعت د نجونو د زده کړو غوښتنه کوي او د تعلیم په برخه کې د نجونو او هلکانو ترمنځ هیڅ ډول تبعیض نه پیژني.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کېږي چې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د راپورته شویو اندېښنو په غبرګون کې ویلي په ډاډ سره ویلی شو چې هغه اسلامي حقونه چې شریعت خلکو ته ورکړي په افغانستان کې تضمین شوي دي. په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو نږدې رسنۍ حوریت راډیو د دسمبر په 11 نیټه په ایکسپانه خپور کړی، مجاهد دغه شان زیاته کړې چې افغانان مکلف نه دي چې هغه بشري حقونه چې په نورو ټولنو او هیوادونو نوکي تعریف کې د خپل حق په توګه ومني. د یادونه ورده چې طالب چارواکو مخکې هم په توزلي د بشري حقوقو د تامین پاړه